افغانستان کې سهار لس بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکار ریکوی. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور خزینه فعالان لا دره کړي چې ادا کوي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شي جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکنګ کې د اولمپیک ژمنیو لوبو تر پرانستې وروسته کتلي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو ووري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلېرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان په وزوی افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه پنځه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې، خو دغه ادعا سم د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کونل د مرکز اسداباد او اړوندو سیمو اوسیدونکو پر مخدره موادو د روغ د کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
پوډرانه دومره تعداد باندې ډیر شوی دی چې د خلکو په کورونو باندې وړي او صد غلاګانې کوي.
د ننګرهار او کندهار پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانو چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وای پوهنتونونو کې وضع شویو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور د زموږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کې دوه دینځه مورز ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدی او مرسل ایار چې د کابل د مترزانو خزو په ډله کې وي د فبروري په دویمه له خپل کورونو وړل شوی. طالبان ګرام بلل شوی چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لک تر لګه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې په خوایې وړې وي بندیانې کړي دي. دي. طالبانو نه د منلې چې د خځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا خځې یې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلی چې دیبورا لاینز د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دیبورا لاینز د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دیبورا لاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړي چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشي کولو غږ کوم.
په کابل کې میشتي او شمیر بلوچستان دا کوي چې د طالبانو لخوا په ورستیو کې له 1500 زیات بلوچستان نیول شوی دي. د بلوچستانو د کورنوي یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوی کسان بیرته خوشې کړي، خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي. نور حالې د فیروز عزیز راپورټ کوي.
پاکستان د استخباراتو د ظلمونو له امله اړسوي چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل، زموږ مشران او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپی وهلي، نارینه بندیانه وي ورکوي.
شبیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي رادیو ته وویل، لکوم وخت راهیسي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وزلو پیښې زیاتې شوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران اله کړی دی، هغه نور بندیان دي، نور یې موړی دی. شپږ تر اوس بندیان دي، شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر واله دي.
دغه بلوچستان کورنۍ وایي کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان کې پناه اخیستې وه او د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کالا کوڅه کې اوسیږي. او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره د ورسره مرسته او لنیولو او بندي کولو د لاس په کار سي. هڅه مو وکړه د دغو بلوچستان وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي پوښتو، خو نو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر له افغانستان سره د بشری مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. عمران خان او شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې وکتل. تمه ده چې چین د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربوي. نور بل سفیر الله ستانکزي واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبري وکړو.
ستره انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړ پړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 18مه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخواني ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو واورو د سلنګونو په ګډون د افغانستان څور لوی لارې تړلې دي. طالبانو د حکومت دفاع او ادامې وزارت وایي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاک کړي او د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندي شوې لارې پاکي او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجګک
دروسته واور العمل د حاجګک لار دشت دیوالی تر پنجاب بازار د دایکوندی لار او پغور کې ځنی لارې د ټرافیک په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځید است.
د اخشناس په خبره د عمل په کابل میدان وردګ پروان پنچیر بدخشان او بغلان کې درنه واور وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټوله لارې د ټرافیک په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوې لار د مرګ جوبلیا او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیک په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ له خپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوو چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه تستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره اوري. اخوا د طالبانو ټول ګټو وزارت د مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونې بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی.
خوراک مواد نه در ټیټ سوای مونږ د دولت مامور دی دوله ماش نه لرو چې مونږ د خرید وکړو.
خود نرګس په نوم د کابل یو اوسیدونکو بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې تیر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلن وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي راډیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده خو نرخونه مې یو څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولوي زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
2400 د پنځ شنبه په ورځ په 2400 افغانۍ خو 2000 تر اخته شي. دا شند غوړیو او نور مواد به هم راخته شي.
نو مولوي ویل چې په لوړه بیه د توکو د خرڅون د مخنیوي په موخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیلابیل ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټې شي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د پاکستان پوځ وايي افغانستان پولیسان نږدې په انکورم کې پر یوې سرحدي پوسټ د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لکټر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړول، خو دغه ادعا سم د خپلواکو سرچینو نه تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رویټرز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بله صفي ولاستانګزي وورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیه کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته له هغه یو تلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو ویې ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه وسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موش په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه، د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبري بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یوه ډله امریکایي عسکر پولنډ ته رسېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولنډ ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او سم د ټکنالوژي له نړۍ میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی چې ویل کیږي دا کمپیوټر یو انقلاب راوستلی شي.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموري یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټه یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
پاتې لس دقیقې به زما همکار اسدالله لودین له تاسو سره وي. اتنیمې بجې به بیا ستاسو خدمت حاضر شم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنې. له خبرونو ورهاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونو یو شمیر محصلان چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وایي په هنتونو کې وضع شویو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکي ته ډیر هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونو دروازې د دلوې د میاشتې له دیارلسمې راهیسې بیرته پرانستل شوي، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه ښځینه محصلان چې په دې سیمو کې به یې پخوا د شپې په هنتونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې له خوا خپلې زده کړې مخته یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نږدې پنځه ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو ته ویل شوی چې ټولګي نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم صنفیانې مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي، د ځکه زه په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغسې ډګري څه وکړم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د ادارې عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یوه ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوطې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له یو سلو اتلس نجونو محصلانو اوس یوازې درې تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و، لکه تېر وختونو په رقم څوکتونه علاقمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې پنځه محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړی وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم، ولا زه بیخي دراهیو کې پاتې یم، ما تصمیم نیولم راته بیخي بیخي ستونزمن دی ځکه وظیفه هم نشم پریخوستلی او پانتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس او گریوان.
که څه هم چې انجونې محصلانې پوهنتون ته ځي خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرز العمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرز العمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له وروسته کولای سړی کولای شي چې د ټول جریان او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اګست په 15مه پر افغانستان واکمن شول خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې خو ویلي ورته د طرز العملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو دروغ دو کسانو شمیر زیات شوی دی. دغلته د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او انجوماتونو غلاوي کوي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي راډیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دو کسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشان و آباد لچگلی و شگی او دا ساگی پساهو که کودرین دومره تعداد بانی دیر شوی دی چه دا خلکو پا کورنو بانیولی و شد دا غلاگانی که چه سارل کهی چان سپلی و بوتان پت که به جماعتون نبی تگانی ویستلی دا موتورو نبی تگانی و باسی سولر تختی نپیدی دا کوتو پسرونو مانی کابل شپاب دا لویسین پا غالا بانی دا ماخام پا تیم که چه سودا مودا کور تولی پا دا غا تیم که دا چه سیکلی ده چاکو بانی والی ده او لزر و پیم تیستلی دی دا والم پا که چند پایتی نیده سی او دو کی پایتی دی.
خلق وای دغو معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیر نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدی کړی دي او که مخې وننی ولشي نو ټولنه به د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکو دی وای پر نشئی توکو روګدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګ دي ځوانان بیخي زیات شوی دي. پرانا ورځ په عملارو کې ولاړ وي د شپې ترې څوک خوندي نه دي. هر څه چې پلاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وای چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغ دو کسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق امیر وزیر صاحب سره وغږیدم دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وری به عملیات وکړو 15 پله به گرفتار کړو همالته جلال آباد ته نقلوي زتي باغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي. خو یې ته بیا موږ د سپینګیري نه پرېږدي چې موږ لا نیولې نه یې سپینګیري علما راسي ګوري دا جلال آباد ته ماسته وي نو کدی دا د سفارش سلسله قطع کیو او بل دوی عملاً همکاري را سره وکي.
خو قومي مشران بیا وای د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي. خو د دې پر ځای چې د روغ دو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو
کار کوون کو محترمه دغه طالب شیبان حکومت ته وای چې دغه د مایوبین رفی زره کی چې د یخه بیخی علاج شلو یو زره لرګی واخلو دغه می ارزو تاسو ته زره زره دغه نشر کی چې طالب شیبان لبنګ د مایوبین رفی راکی زر نیم جمعیم خوب یخ که تیر که دا بل خوب دا نور نیم خوب گرم که تیر کو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد عباس روزگار من چوری و لسوالی سماری دولینا مشکل میداد رور دلتن خواهی کتو که دیر خودران باید جبازو مجاهیم رو صدا وارم دا پجل اقدام که واردانه که ازادی رجوع سمانان باید زمان پیغام نشست که
زما غوښتنه دغه د زهر کلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمې ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هېواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعاله کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زما لخوا همدومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.